Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس شپږمه او د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست جورجټ ګانیون په خوست او کونړ کې د ملکی کسانو پر وژلو خواشونی وښوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکی کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د دغو لیدو کتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمې ورځې په بریدونو کې لاس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي چې ښځې ماشومان هم پکې وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی به مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي د نومبر په 15مه وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ځواکونو د حملې په غچ کې شوي. پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د امریکا د ملي ګارد دوه تنه سرتیري سپینې ماڼۍ ته نږدې د یو وسلوال کس په ډزو کې ټپیان شوي دي. امریکایي رسنیو د اف بی آی د مشر کاش پټیل په حواله ویلي چې د دواړو ټپیانو حالت نازک دی او برید کوونکی هم افغان یاد شوی دی. پیښه په ځایي وخت د چهارشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:15 چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي د فارګوټ ویسټ مترو تمځای ته نږدې شوی ده. پټیل تر پیښې 2 ساعته وروسته خبریالانو ته په خبرو کې پیښه د تاوتریخوالي یوه ناوړه اقدام بللی. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باوسر دا هدفي برید بللی او ویلي دي چې مشکوک بریدګر د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او توقیف شوی دی. په هنګ کانګ کې نن سهار پنځشنبه د یوې لویې اور لګیدنې له کبله 44 کسان مړه شوي، 45 ټپیان او 209 نور تری تام دي. د جرمني خبري اجانس وایي اور لګیدنه د هستوګنې په څو بلاکونو کې رامنځته شوې ده. د اور لګیدو ځای ته نږدې اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپلې کړکۍ او دروازې بندې وساتي او د اور ځای ته نږدې نشي. د هنګ کانګ د ساوت چاینا مارننګ پوسټ د راپور له مخې لا تو سو څخه ډیر اور وژن کی او بیلنی طبي خدمات او دغه راس یو سلو څلوېختو څخه ډیر د اور وژنې موټر د پیښې ځای ته لیږدول شوی. د ساوت چاینا مارننګ پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان په اور کې د لاسترلو په شک نیول شوی دي. دومینیکن جمهوریت د چهارشنبه په ورځ ویل دوی به متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړي چې د مخدراتو کو د قاچاقلونکو په وړاندې د خپل عملیاتو د پوځي برخې په توګه بخنې سره د خپل عملیاتو د یوې برخې په توګه د دوی لوی اډې کار وخلی. د نشې توکو د قاچاقلونکو په ضد دغو عملیاتو کې تر اوسه 80 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس وایي دا اعلان د ډومینیکن پلازمینې سانتو ډومینوکو ته د امریکا د دفاع د وزیر پټ هاګس د سفر په جریان کې وشو. دا سفر وروسته له هغې کېږي چې امریکا د وینزویلا د مخدراتو کو د قاچاق یو باند یا یوه ډله د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. امریکا د سپتمبر له لومړیو راهیسې د وینزویلا لږ تر لږه 40 بیړۍ چې په وینا یې د نشه یي توکو قاچاق پکې کېده له منځه وړي دي. او د پنځشنبه په سهار د استرالیا د نیو ساوت ویلز په ساحل کې د شارک برید یوه ښځه ووژله او یو بل تن سخت ټپي کړ. ځایي پولیسو وویل چې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د شارک یا کوسماهي لخوا پر دوو کسانو برید وشو. فرانس پریس لیکلي له 1991 کال راهیسې په استرالیا کې له 1280 څخه ډیر د شارک بریدونه ثبت شوي چې تر اوسه 250 تنه مړه شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د چارو شنونکي وای پاکستان هم وار کوي او هم لاسونه شاتنی سی او بل ارتزان پر نړیوال سټیج قربانی خي.
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره،
پاکستان لیوی خوا پوزی عملیات او لبل خوا دیپلوماسی مختبری او هڅه کوي چې ځان قربانی او مظلوم وخی.
لاملونه څه کېدلی شي؟
پاکستان له سخت بحران سره، له امنیتي، له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده.
د ترانسپورت نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه، خو افغانان دې برخه کې ګڼ شکایتونه لري.
کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی،
هغه سي ترانسپورتي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو. د خبرونه د سر راپورته یو شمیر افغان سیاسي شنونکو په دې باور دي چې پاکستان د غونډیو هیوادونو د ملاتړ خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وړاندې د خپل کړنو د توجیه کولو لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې پراخه کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په داسې حال کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د زینو بریدونو پړه پر افغانستان اچوي چې د طالبانو حکومت نړیواله رسمیت پیژندنه د دې لامل شوی چې هلته په دغو ستیجونو کې د افغانستان ځای خالی او د افغانستان دفاع ونشي. د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په تیرو دوه ورځو کې د ایران او تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان د گاونډي هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپل اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپل ډیپلوماټیکي حلې ځلې زیاتې کړې دي. دوی وایي پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسولیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوالی ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولای له ځانه دفاع وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شونونکي زردشت شمس د نومبر په 26مه ازادي رادیو ته ویل
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره.
پاکستان له یو خوا پوځي عملیات او له بل خوا ډیپلوماسي مختبري او هڅه کوي چې په سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو او لویدیزو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وخی او دا چې د افغانستان خبره پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پی له خوا کارول کیږي بدبختانه د افغانستان نور نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځای په دې برخه کې تشت دی.
غوث جانباز بل سیاسي کارپو وایي د سیمې هیوادونه به هڅه وکړي چې وضعیت له عمومي مدیریت څخه ونه وځي ځکه په خبره د ناورین پراخېدل د دوی په ګټه نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي که څه هم شخړې ښایي تر یوې مودې دوام وکړي.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که
پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو لاله ستونزو ته د پای ټکی کشیشتي. البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نختی جریان ولري خو نه په هغه کچه چې پاکستان مخکې اعلان کړی و. په ټوله کې به نه جګړه وي او نه سوله او دا حالت به نامعلوم وخت دوام وکړي تر څو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي په خوست، کونړ او پکتیکا کې د نومبر په 24مې تر سره شوی بریدونه چې لس ملکی وګړي پکې وژل شول او اته نور ټپیان شول پاکستان کړي او زیاته کړي ده چې په مناسب وخت کې به لازم ځواب ورکړي. خو د پاکستان پاوز د طالبانو د ادعابي بنسټه بللې او ویلي دي چې دوی په دغه نیټه پر افغانستان هیڅ پوځي برید نه لیکړي. تر دې وروسته پاکستانی چارواکو د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو لدی ډلې ایران او تاجکستان سره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه لیدلې او خبرې کړي. تازه د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي لاریجانی د پاکستان له ولسمشر صدر اعظم او لوی درستی سره د سیمې د امنیت او د همکارۍ او د پراختیا په اړه خبرې کړي. د پاکستان د پاوز د اماړیکو دفتر د نومبر په 26مه په یو اعلامیه کې ویلي لاریجانی په راولپنډی کې د پاکستان للوی درستیز اسیم منیر سره د دوه اړخیزو همکارۍ او سیمه ایز امنیتی مسایلو په اړه خبرې کړي. لاریجانی د نومبر په 15مه اسلام آباد ته خپل دوه ورځنی سفر کې د پاکستان له صدر اعظم شاباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری سره هم لیدلی. د دې لیدنو د اعلامي ولمخې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د سیمې امنیت، د ترهګرۍ ضد مبارزې، د ایران پاکستان د غازو د پایپ لاین پروژې او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د نومبر په 26مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او دغه وزارت د جنوبی آسیا د برخې د مدیر محمد رضا بهرامي سره یې د سیمې د امنیتي وضعیت او د هغو ترهګریزو ډلو د ګواښونو په اړه خبرې کړي چې د په خبره له افغانستان څخه فعالیت کوي. محمد صادق دغه شان ویلي چې یوه ورځ مخکې د تاجکستان له سفیر یوسف شریفزاده سره د سیمې د امنیت، د افغانستان وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکارۍ او د ثبات د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې د خوندي پناه ځایونو په توګه استفاده کوي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات تنظیموي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د استازو ترمنځ د اکتوبر په 19مه په دوها او استانبول کې پر اوربند هوکړه شوې و، خو له دې پرته درې پړاو خبرو کې هیڅ عملی پرمختګ ونه شو. دا خبرې د پاکستان لخوا د اکتوبر د 9مې د هوایي بریدونو او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته ترسره شوې. د پاکستان او طالبانو حکومت هغه مهال یو بل ته د درنو تلفاتو او زیانونو د رسولو ادعا هم کړې وه او د ډیورن دواړو غاړو ته ملکي خلک هم په دغو نښتو کې زیانمن شوي وو.
و امریدل چې د سیاسي چارو یو شمیر شنن کې وایي پاکستان لوی خوا پوځي عملیات یا بریدونه کوي او بل ورته هڅه کوي چې په نړیوالو سټیجونو کې ځان قرباني یاد کړي، او دوی د طالبانو له تشه په دغو نړیوالو سټیجونو کې د ځان په ګټه کار اخلي. څه لامل دی چې پاکستان پر افغانستان بریدونه کوي او بیا یې مسؤلیت هم نه اخلي؟ ځکه ورمه ورځ طالبانو وویل چې د خوست او پکتیا او پکتیکا په یو شمیر سیمو باندې، البته د خوست، کونړ او پکتیکا په یو شمیر سیمو باندې پاکستان په بریدونو کې لاستنه ملکیان وژل شوي. وروسته د پاکستان پوځ وویل چې دوی دا برید نه دی کړی. لامل څه دی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار احمد شیبر پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران پوښتلی دی.
دا چې پاکستان دغه وایي چې ګویا موږ بمباری نه دی کړی، دلته ما ځینې راپورونه داسې ولوستل چې د هوانو، د توپونو او د راکټونو وارونه یې هم کړي دي. بل دا دی چې دا د دې لپاره دوی دغه ادعا کوي چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده، او همدارنګه په ټول پاکستان کې اقتصادي وضعیت له ژور بحران سره مخامخ ده. پرون بله ورځ ای ڈی بی یا ایشین ډیولپمنټ بینک یا آسیایي انکشافي بانک دوی ته دا د شپک د پروژې لپاره چې چین شاته شوی ده، دوی ته یې $2 میلیارډ قرضه ورکړه، چې د دوی ټوله خارجي قرضه $130 میلیارډ ته رسیږي. په داسې حال کې چې دوی ډومیسټیک یا په داخلي چوکاټ کې پبلک ډیټ چې ورته وایي یا داخلي قرضه، هغه هم $250 میلیارډ ته رسیږي. نو دا پاکستان له سخت بحران سره، له امنیتي، له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده. په پښتونخوا کې وزه دا شې چې خلک عملیات نه غواړي.
ګران صاحب وبخښئ، یعنی آیا چې په پښتونخوا کې هغه جرګه هم وشولې غویم له عملیاتو سره مخالفت وکړو؟ دوی خو عملیات نه غواړي، لیکن په افغانستان کې له عملیاتو، که چېرته دغه عملیات دا عملیات الوتکو کړي دي، ازادي راډیو راپورونه هم داسې دي، په مخولګۍ کې ازادي راډیو سره خلکو خبرې کړي دي، خپلوان وزل سوي دي، کوچنیان وزل سوي دي، او وایي چې تیارو بمباري کړي ده. ولې باید انکار وشي؟ اصلي سوال دا ده.
او دا انکار زما خپل نظر دا دی چې لزکه کوي چې دلته د پاکستان د خلکو ذهنیت د همدغه فدرالي یا مرکزي حکومت په ضد باندې سخت راپارېدلی دی، خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. او یو خدا دی چې هلته دوی په مرکز کې د ماشال خو نه دی، دا جنرال آصف منیر استثنا احتساب نہ پوری بدائی ٹول امتیازات آخری دغه د پاکستان خلک یې مخالف دی او وایي چې هغه د 1903 یا یم کال قانون چې هغه ټول خلکو منلی وو هغه یې وایي تر پښو لاندې کړ او اوس په پاکستان کې قانون نشته. د دغه پرزیدنت باندې په لاهور کې په پښتونخوا کې په نورو ښارو کې ډېرې مظاهرې شوې دي همدانن مظاهرې کې
وبخښئ ګران صاحب وبخښئ یو شمېر دغه رقم تحلیل کوي چې پاکستان د دې له خطره لکه د کوم شان تاسو اشاره وکړه له امنیت نیولې تر اقتصاد پورې د دې ستونزو نه د خلکو د ذهن د راګرځولو له خطر په افغانستان بمباری کوي. بل لور ته بیا په افغانستان کې سوي بمباری کوي ولې باید انکار وکړي؟
هما دغه نقطې ته زر اتلم شي برسه دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامن وضعیت څخه واړوي او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلی د دغه ډیورنډ فرضي کشي او شاوخوا غاړو کې او همدارنګ افغانستان ته دغه ناامن وضعیت او دغه جګړې انتقال کړي ځکه دوی په سوزبن حالت کې دي او امریکا ته دغه شی وشي عربي هیوادو ته ځینې نورو هیوادو ته چې دغه د زموږ وضعیت ډېر خراب ده په افغانستان کې تراګري ده او تراګریز فعالیتونه دي او هغه څوک چې په موږ حملې کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي. نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دغه ته چې په پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې وضع ناامنه ده دغه ته واړوي او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک یې غواړي دغو څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړوي نو د دې لپاره هم دغه شی دوی صحنې جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترهګرلی شي. او بل دغه چې دوی وایي چې دغه موږ نه دي کړي دا بمباری نه دي کړي دا حقیقت نه لري دغه یې کړي ده خو افغانستان خو په دروغو باندې مطبوعاتي کانفرنس نه وایي چې دغه حملې د شپې په 2 بجې یا په 1 بجې باندې وسولې. نو دغه خلک وایي او د ځایي خلکو څخه هم داسې راپورونه په میډیا کې په سوشل میډیا کې نشر شوي دي چې هغوی دغه وایي چې په موږ باندې یا په دغو سیمو باندې بمباري شوي دي.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر شخړو وروسته شپږ څلوېښت ورځې وشوې چې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو ته پکار ده چې سره کینی او د ولس او سوداګرو د غم خوړلو لپاره د غلارې پرانیزي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې خواو شا 15 ورځې پس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټول سرحدي لارې د تجارت او عام خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په لارو کې د مالونو ډک ګاډي ایثار دي. پاکستانی وګړي په افغانستان کې او بیا افغان وګړي په پاکستان کې ایثار پاتې دي. له پیښوره تر تورخم هم په سلګونه ګاډي ځای په ځای په قطارونو کې ولاړ دي او د دې ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې په کار دي دوی ته لار ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي.
زما نوم احمد جان دی او ما خو سیمټ په بار کړی دی او یو میا ش 15 سو د وسټ پم دې زبانی ولاړ یو وسته خپل حالات نه یاتیم زړونه تنگ دی ولای نه امیر صاحب غریب دی بس جامع را ته وسه را تراوین دین اور جامو تکلیف هم دی خینه نشرا نه پا کراوین دبل ډوډې تکلیف دی زیادی دیګو دوم رستړي کو سم تابع نشته چې بازار دلار شو امون زال دیګي سامان را ودل ته پوخو منګ دا واړو چې یادې باډر خدا کې او کباډر نه خلوي بس افغاني ګاډي دی په اور واړې پاکستانی دی په اور واړې جمیار څومره وخت باندې باندې کیږي
نو ما نیم ده روان افغانستان ته ما را بارکړې مدوی ده موږ د دوه حکومتونو د خوایښت چې لیر زر ته زر کولاو شي باکه دا ترانسپورت کولاو شي دا که ډیر مشکل لاندې یو تیرون هم داس پنچر کېږي ولې اړه باندې دوبو مشکل ده د ډوډۍ مشکل ده د مانځ مشکل ده او دوه حکومتونو هم دا خواسته چې لیر کولاو کا
د ډرورانو په داسې حال کې د لارو خلاصول غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نومبر په 15مه نیټه دا وکړې چې د نومبر په 14مه نیټه شپې ناوخته د پاکستان پوز په خوست پکتیا او کونړ کې په عامو آبادیو هوایی بریدونه کړي او په ګوربز ولسوالۍ کې یو ځایي تن په کور بمبار کې نه ماشومان او یو ښځه وژل شوي دي خو بیا د پاکستان د پوز بیاند لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودری د افغان طالبانو دا دعوا رد کړی او دی ویلی چې دا هوایی بریدونه پاکستان نه دی کړی سکل د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پولو باندې د نخښتو نه پاس د اکتوبر 12مه نیټه رئیسې ټول سرحدي پولې تړلې پرتی دي په تورخ باندې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې خو دواړه فیز تجارت پرې تړلې پروت دی د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په دې ورستو کې په قطر دوحه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي خو د تجارتي لارو په خلاصولو لاسره نه دي متفق شوي او د دوی ترمنځ د نومبر 8مه نیټې مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي وو او د دوی ترمنځ بل ناسته لا نه شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به د افغانستان د سینما له پخوانیو کیسو نه خبر شي خو اوس راځو دې ته چې پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ وه خو افغانستان بیا وایي چې لکلون راهیسې البته افغانان وایي چې لکلون راهیسې په افغانستان کې منظم ترانسپورتي سیستم نشته او دوی په دې برخه کې پراخستنځو سره مخامخ دي
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت لنیشتوالي شکایت کوي نو موري چهارشنبه د نومبر شپږمه ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریا موږ دلته ژوند کوو د سیمه موټر نشته دی خو شخصي موټر یو لس پنځه لس بیا شخصي موټر کلهي کلنۍ مریض بیا هم د سپسیا پاتې شي د نن نه سبا ته پاتې شي کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی ډیر مشکلات دي
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو لامل د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو جوړولو او ساتلو په برخه کې لجدي ننګ ونو سره مخ دی وران ویجاړ سړکونه د عامه ترانسپورت نشټواله د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لوی لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پنګونې نشټواله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړي په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې خوندزي او روغتي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري د ختیځ نورستان یو اوسیدونکو ظهور کریمی ازادي رادیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې د عدالت نشته نورستان کې یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې او منی د دوه طرفو پیسې کا درته گزارو کې ډرایور د منطقي 2000 14000 روپے درنالي د دوه طرفو
ته دي تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منونکو هیوادونو لړل دي چرته چې سیلابونه او زمکي خویدنې لا لوړان دي ډیر شمیر سړکونه ویجاړ او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې یو شمیر سرکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دی رغول شوی او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکو نور الله وویل
په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودې رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سرکسوزی او میاک سات دروس
په سړکونو یو سات کار کیږي او نور ډېر ویش سات کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نشول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندي وي او خلک خپل کارونو ته په وخت نشي رسیدلی. بل دا چې خاوري او دوړې جوړې کړې دي
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هیواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانې غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورټ او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورټ د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبری مجلې د پای شبوت نګدې شوې یو د کابل د سینماګانو زړې کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر کوي. دای د هندي سینما د ستوري درمندر یادونه هم کوي چې روانه اونۍ ومر. په دې راپور کې ورسره خبري شوې او د سینما په خواني یادونه ورسره تازه شوې دي.
فلمای سیاه‌سفید بود، فلمای جنگی بود، قهرمانا یا بچهای فلم آدمای خیلی قوی و عضلاتی بودن. تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
دو محمد ظاهر شاه د واکمنی وروستی او د دا سردار محمد داود خان د دا واکمنی لومړی کلونه د افغانستان سینما او کیسې هغه چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنی دوه وروسته تړلې دي. دا کیسې راته د فلمونو او سینما نشپېد کلن شوقې همایون تندر کوي. دا چې د کابل د جوشیر سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوس په خبرې د ترکیه او فرانسې ترمنځ اوسېږي او په تیره کې یو ډیپلومات پاتې شوی. ازادي راډیو سره خبرو کې سینما سره د خپل شوق کیسې او خاطرې له ماشومتوب را پیل کړي.
کمپیان وایم کما شومان وایم خلاډیر زلمک شوی نو پامیر سینما ته بتلو دومره پیسې مونږ نه درلودې چې ټکټ کې واخلو. بیا به مو د دروازې مسول کس ته دوا غانې ورکولې چې سینما ته یې دننه یې پرې خو یو شرط درلود چې په چوکۍ باندې کېنی. بیا به اتلس پنځلس سمزولې سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو
تمثیل
کابل د سینماګانو مخته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې به ګڼه ګوڼه کې نشول کولای ترلاسه کړي. د شپې ته مې او اویایمې لسیزې اوسیدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي. خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په بهزاد سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکۍ هم خرڅېدي.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته څیرمه وه، د لرګي اوږدې چوکۍ وي. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل څادر یا لوګۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په دوه افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکي او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب نندارې او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وي. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال کمیسه او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چاته اجازه نه وه. آریانا سینما شاپ یو څوک و چې بایسکلونه به یې ساتل، د به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس مې هم یادېږي چې په یوه که په دوه افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې په چا کې پتون دوی وو، په چا کې بتنګ وو، په چا به لنډ وو، په چا به مو
دا موضوع د کندی زوی په نوم افغانی سیریال کې هم راخیستل شوی ده. همایون تندر د هغه مهال د فلمونو په مشهور ستورو کې هغه چې همدا دوشنبه د نه هتیا کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کیږي.
ډېر څه مشهور و شولې فلم او جهیل کې اوس پا مثلا زما خپله ډېر خوښېدو، ډېرې ښې سندرې یې درلودې، ښې منظرې یې درلودې. د درمندر عکسونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز پکې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان له سینماګانو د ښاغلي همایون تندر دا کیسې او خاطرې داسې مهال دي چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره له څه باندې څلورو کلونو راهیسې، له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دا سینماګان